بیا هم د ازادي رادیو لاله ز ما فرشته سحق سلامونه ومني په تخنیکی چارو کې قدر جلال او فرسر همکاري کوي. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولۍ یو ویډل چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولۍ او د همغږي شورا بولي د غوړه راپورونه پاړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد توختون کې ګڼ شمېر افغانان وژل شوي خوشینی خودلې. دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت د سیاسي استازولۍ مشران پکې راټول شوي دي. رشپه په یو اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه له خطرناکو سرحدونو د وختو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب له ارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې. د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا د وروستیو پیښې د هر اړخیز څیړنې غوښتنه کړې ده. دا جوزجان بلخ پر لوی لاره پر یو ترافیکی پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لس تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیتي قومندان لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمی کورنۍ او رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له امله له یوې رکشا سره وجنګېده. د په وینا پیښه د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو وضعیت په باب سندي ویل شوي خو د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د لبنان دولتي رسنۍ وایي پر ختیځ ښارګوټي بقا د اسرائیل په تازه حمله کې څلور کسان وژل شوي چې یو ښاروال دی. په دې حمله کې نن یوه ودانۍ په نښه شوې ده او د راپور له مخې په څلور کسان پکې وژل شوي چې د سحمر ښارګوټي ښاروال حیدر شاهنام هم پکې شامل دی. لکه چې څه باندې کال مخکې په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې، اسرائیل تقریبا هر ورځ د لبنان له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل په لبنان کې لبنان او غزه کې د اسرائیل بریدونه ایران دې ته اړ ایستای دی چې مشروع ګامونه پورته کړي. او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د شنبه په ورځ په استانبول کې د خپل ایرانی سیال عباس رخچی سره په کتنه کې ویل د اسرائیل تهاجمانه دریز ایران دې ته اړ کړ چې د په وینا مشروع ګامونه پورته کړي. هغه وویل چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دوامدار توګه په سیمه کې نوې جبهه رانیزی او هڅه کوي چې ایران د جګړې ته داخل کړي. عراق چې د جمعې په ورځ په استانبول کې د جنوبي قفقاز د هیوادونو په غونډه کې برخه اخیسته او ویل چې د لبنان په لبنان کې مخ په زیاتیدونکې کړکیچ ډیر د اندېښنې وړ دی. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وشتل او دا کار یې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله او د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنو په عکس العمل کې وو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیا کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډز یې ورباندې کړی دی. د دغه روغتون مشر مراوان سلطان ویلي د اسرائیل ټانګونه دغه روغتون په بشپړ ډول ماسړه کړی، برېښنا یې ورباندې بند کړی او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمیو وشتل شوی دی. بلخوا د غزې روغتیایي وزارت وایي چې اسرائیل د روغتون پورتنۍ پوړونه په نښه کړي او زیاته کړې ده چې هلته د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ څلوېښت نور ناروغان او ټپیان هم موجود وو. اسرائیل د دې میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې نوي پوځي عملیات پیل کړي او ویل چې په دغو عملیاتو کې د حماس چکړه مار په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله ګڼي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېد. دا سفر داسې مال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی. باروت په داسې کې کیف ته ورسېده چې پر دغه ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداري هم خپور شوی وو. دی به په سبا په دغه ښار کې وی او لخپل اوکراینی سیال اندري سیپا سره وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې د دې سفر هدف د سرګندول دی چې فرانسه به له هیڅ بحران شاته نشي او دا چې اوکراین د خوړو او انرژي په ګډون زموږ د لوی وچې د امنیت په معنا. ژان نوویل باروت مخکې هم ویلي وو چې د هغو اوکراینی ماشومانو پر برخلیک به هم خبرې وکړي چې د روسیې لخوا اختطاف شوي دي. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو له لارې زموږ خبري مجلې ته غوښیست. د مجلې د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایران پوله ساتونکو له لورې د ګڼو افغانانو په وجنې د طالبانو حکومت سویلي
تر اوسه پر دې مورد باندې د کوم هیئت چې تللی و د هغو هغه نتیجې د کار نه دي راغلي.
د اسرائیل حکومت وایي نن شنبه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور په خوا یوه بې پیلوټ الوتکه توغول شوې ده. په دې اړه راپور لرو. تر څنګ یې دا به هم واورئ چې په خوست ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ یا د دوو قومونو ترمنځ د شخړې مسله حل شوې ده.
دا د لکان سپینګیری مشرون عادمون مشرون ورک ماکی دا ورو بالو مریکو نن دا د خدای رخصان دا دار غری دی مشرون وسیو وګی مسره گاډی کړلی.
پروانه کې نور راپورونه هم شته را سره مده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پوله ساتو له لورې د ګڼو افغانانو د وژنې د دا پاړه غبرګونونه مخ پر پراخېدو دي. د افغانستان د ډیپلوماتیکي او قونسلي چارو د همغږۍ شورا دغه پیښه غندلې او د هر اړخیز څېړنو غوښتنه یې کړې ده. خو د طالبان حکومت بیا وایي چې که څه هم تر اوسه یې په دې اړه کره شواهد نه دي موندلي خو خپلو پلټنو ته دوام ورکوي. نور جزئیات فیروز عزیزی راکوي.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د ګڼو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو لخبرېدو د څلور ورځو په تیرېدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبر شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سې شمې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر رسیدلي غږ کې ویلي
تر اوسه پر دې مورد باندې د کوم هیئت چې تللی و د هغو هغه نتیجې د کار نه دي راغلي.
د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړي خو لا کوم کره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزنه وښيي نه دي موندلي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تیره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیسو ساتو ترمنځ جګړه کې گیر شوی و چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل شوی پلاوی د غیپولي تاثیر مټول روغتیايي مرکزونه او د پیښې سیمه لنګدې څارلې خو په دې اړه یې څه نه دي موندلي. خو د دغه پیښې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیرایو سیاسي څیرو ډیپلوماټیکو استازولیو د بشري حقوقو سازمانونو او ان عام خلکو هم دا پیښه غندلې. تازه د افغانستان د ډیپلوماټیکو او قونسلي چارو د همغږي شورا چې د تیر جمهوریت نظام لخوا ټاکل شوی چارواکي مشري کوي له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. دغه شورا د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقوقو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي د سې شنبه په ورځ راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړې او وزلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خبرولو چې پکې د وزل یو کسانو جسدونه او ټپیان خودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14مه د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلاګان سیمه کې شوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسیدلي و چې دغه کسانو پکې ځانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا کوله چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو سار سازمان اندېښنه ښیي چې د اروپایي ټولنې له ملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یا سازمان پر اروپایي ټولنې غږ کړی څو ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیه یې له ملاتړ څخه د کډوالو له حقوقو د سرغړونې لپاره کار نه اخلي. په همدې اړه جزئیات له سنا کاکړ نه اورو.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد یې د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13مه په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي، په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریا او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډیری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشاورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیه د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي.
راتلل وهل ټکول به کول چا نشوای کولای زنګ ووهي او خپل کورنۍ ته احوال ورکړي. د چا اېدا نه قبلېده. ډېری کسان ډیپورټ کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربېره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
که زه بیرته هېواد ته ولاړه سم یو کړکېچن حالات خورا سخت نامطلوب او نامعلومه شرایطو سره مخ کیږم او ان امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دی چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي له تاوتریخوالي، وهلو ټاکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هېوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
په ګاونډي هیواد ترکیه کې مو د افغان کډوالو په اړه راپور واورېده. دا تنه ګاونډي هیوادونه نه دي چې افغانان پکې د کډوالۍ په اړه افغانان هلته ځورېږي او یا هم ستونزې لري. ډېر شمېر افغانان اوس په اروپا او امریکا کې هم کډوال دي. اوس هم یو راپور لرو پر هغه افغانانو چې په اروپا کې د اروپا په جرمني هیواد کې میشت کډوال دي. دوی هم ځینې ستونزې لري چې په دې راپور کې ورته کتنه شوې ده او یو نوی نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې میشت ډیر افغانان په ځانګړي توګه د استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند نه ځورېږي. د دغه نظر پوښتنې پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا له لورې په آنلاین توګه ترسره شوې تازه خپره شوې ده. په همدې اړه جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د
په برلین کې میشتې د ادغام او کډوالۍ شورا یوه نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپناه او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند سره مخ دي. د دغې شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ ناوخته یې خپره کړې، پکې راغلي چې افغان کډوال له توپیري چلند او تبعیض سربېره دغه هیواد کې پاتې کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په آنلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1809 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکو له لارې ترسره شوې ده. په نظر پوښتنه کې 90% ګډونوال نارینه او 9% ښځې دي او د دغو ځواب ویونکو له ډلې 8.5% د تیر 2021 کال راهیسې جرمنی ته تللی دي. دا نظر پوښتنه ښیي چې ډیری افغان کډوال لا هم د ادغام په لومړیو پړاوونو کې دي، خو په ټکو یې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ډیری دغه افغانان به په جرمنی کې تر ډیره موده پاتې سي. په دې ډله کې 25% له 2015 کال د 2000 کلونو په ترڅ کې او 10% هم له 2015 کال مخکې دغه هیواد ته کډوال سوي دي. د دغې نظر پوښتنې له مخې چې د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا ترسره سوي، هغه تعبیز یا توپیري چلند چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي د هغوی په مالي وضعیت پورې اړه لري. د دې نظر پوښتنې ځواب وینکو ویلي، هغه کسان چې مالي وضعیت یې ښه دی د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کېدل کم محسوسوي. جرمني کې دوه میاشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل:
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیض سره مواجه دي. یوازې د کور په برخه کې نه، په هره برخه کې. مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم، چې دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده. یو سلولس کاله د کور د قدامت کې چل کاله مخکې د ترمیم سوی بیا وروسته له هغه نه نوي ترمیم سوی. زموږ دروازې دومره خرابه دي، هر څه مو خرابه دي. په کور کې مو موږکان پیدا سوي دي، مرکز ګرمۍ مو خرابه دي، د تودو اوبو هغه سیستم مو خرابه ده. کله چې زه ماشومان مینځم واقعا دوی زاړي او چغې وهي، څه اوبه سړې دي، موږ سرځان نسو مینځلی، تشناب یخ نه. موږ بار بار مثلا حوض ماستر ته ورغلي یو ورته ویلي دي، هغه رئیس دې هایم ته مو ویلي دي، هیڅوک هم په دې باندې سر نه ګرځوي.
فانا ما در هایمه که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل در اینجا زندگی میکنه.
لبدا مرغه مونږ په داسې هایم کې اوسیږو چې دلته شاوخوا 12 کورنۍ اوسیږي. لبدا مرغه پخلنځی، حمام او تشنابی ګډ دی، چې ټول خصوصا ښځې له ستونزو سره مخ کړي. مونږ څو ځایونو کې د کور لپاره غوښتنه کړې، خو د دې لپاره چې د جاب سنټر اړوند یو او دندې نه لرو، مونږ ته کورونه نه راکوي، دولت هم له موږ سره مرسته نه کوي.
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال داسې مهال د توپیري چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بېلابېلو بنسټونو او ادارو سره کار کړی و او یا یې ژوند له خطر سره مخ و، دغه هیواد ته انتقال کړل سول. له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپنا او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمینه یو راپور د اسرائیل حکومت وایي نن شنبه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر خوا یوه بې پیلوټ الوتکه توغول شوې ده. په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او د ایران رهبر ژمنه کړې چې حماس ډله به د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، بلخوا بیا د لبنان حزب الله ډلې ویلي چې د اسرائیل د شمال پر لور یې تو هندی هم وشتلی دي. نور حال په دې راپور کې
د اسرائیل حکومت وایي دغه بې پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي، خو مرګ ژوبله نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یوه بې پیلوټ الوتکه په قیصاریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا پیښه داسې وخت سوي چې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي یاغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیی سنوار له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنئي پرون جمعه ویلي د سنوار مړینه دردونکې ضایعه وه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي احترا ګڼل کیږي، تیره پنځشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریال د روغتونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شار حیفا پر لورې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي وشتلې دي.
برخې شوي یو شمیر افغان نجونې او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځینو بنسټونو یو ځل بیا په کډه بیل زده کړو افغانستان کې د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. او د ښوونځي دروازې چې د دوی پر مخ غوښتنه یې کړې ده چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیستل شي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ختیځ مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13 د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,856 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځ مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځ مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پی خشپک سلنه کمی شوی، خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
قدرمن اوریدونکو، فکر کوم چې دغه راپور د کولرا په اړه وو. تاسو خوړان دی په خبرونه کې د یو تخنیکی ستونزې لامل مونږ ونه شوې کړی چې دا راپور نور تاسو ته وړاندې کو. اوس هم ورزو د خبرونه بل راپور ته د اکتوبر په 13 د خوست د لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمنی چې درې کسان پکې وژل شوی دي او یو تر پکې ټپي شوی وو د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. یا د دښمنی 14 کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د وی ټوټه په سر شوی و چې په دې کې د ښکېلو طرفونو ترمنځ نښته هم شوی و او یو کس پکې سهمن وژل شوی و. قومي او خپلمنځي شخړې په پښتون میشتو سیمو کې په ځانګړي ډول خوست کې له مهمو ټولنیزو ستونزو ګڼل کېږي او د ښکېلو خلکو د ژوند د ټول اړخونه زیانمنوي. په همدې اړه د نجیب الله لوخیله راپور چمتو دی، تاسو یې واورئ.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغو جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یاده دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخور او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، پکې د ښکېلو طرفونو 2 تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسله واله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال راډیو ته وویل:
نن دا روښاندې وکړو دا د لکان سپینګیري مشرون عادمون مشرون ورک ما کوي دا ورو بالو مړ کړو، خدای مړ کړو، دای مړ کړو. نن دا د خدای رخصانده دا روغړې دي مشران وسیو وګي مسره ګاډي کړلې خپ احترام خپ عزت خپ قدر شکر شدای می ولیدل سپل سکول او وتل په سپل سکول کې منو وسره لیدلې وران نه تارول
سولکون کې دې ته خو خو چې د قومي خورو او دنیا عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنی ختمه، د ځمکې کشالای حل او د یو بل پر وړاندې د مورچو را کوز شول. د یو بل ښکېل لوري استازي ظاهر شاه وویل:
نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دادا چې خپلو کې وروري وکړي، په ورې کې خوان ده او محبت ده او برکت ده او مینه محبت خدا نفرت هیڅ کوم معنا نه لري او بدې پیل لري او خرد جان لري.
قومی مخور او دینی عالمان د دښمنه ژوند ډیر زورون کوي، خو یوای د دوی حسادت چې په خپلو نګدي او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنزایی اوسیدونکی مولوی محمد علی شاوایی:
دا تسلسل د الله جری ولري نور قومونو نور ملتونو ځکه افغانان ډیر وزور ویدل د څلوېښت کوله تیپوسا دا په دې غم او درد او قتل و قتال کې دي نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله رمنځته کړي.
د یادونه وړ ده د یو شمېر نورو پښتون میشتو سیمو په شان لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو، غرونو او سرځایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسېدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
قدر من اوریدونکو، مخکینی راپور چې نشر ته چمتونه و وس نشر ته چمتو تو دای راپور ده هغه جنونو او هغه بنسټونو یا د خزو د حقونو د خوندیتوب بنسټونو په اړه دی چې د جنونو د خوندیو د تړل کېدو په اړه اندېښنې خودلې دي.
کته هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر وړاندې د خوانځیو لټړل کېدو څه باندې درې کاله تیریږي، خو له زده کړو بې برخې شوې انجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
زه تل په ښوونځي کې اول نمره وم، خو کله چې مې ښوونځی وتړل سو فکر مې کاوه چې نړۍ مې له منځه وړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاڅېږم د ښوونځي په اړه فکر کوم چې ډېره مې ځوروي، خو باور یم چې وضعیت هیڅکله په یو حال نه پاتې کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوو او باور یم چې ښوونځي به یوه ورځ پرانستل سي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي وو له زده کړو بې برخه شوي ورته هیله لري، هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه هغه یو تن د زده کوونکو څخه یم چې د علم د زده کړې څخه بې برخې شوی یم. د مکتب دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي. زه هیله لرم چې زموږ مکتبونه بیرته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ بیرته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته د خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه.
د میدان وردګ ولایت کې د حیواناتو د پوستکي دانو یا لمپیسکن ناروغۍ د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی چې په ترڅ کې د دې ولایت د مالدارانو د حیواناتو واکسین کول پر ترسره کیږي. دا کمپاین د پی او موسسې په مرسته پیل شوی او د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمپیسکن یو وژونکی او ساري ناروغۍ ده چې په چټکۍ سره د حیواناتو ترمنځ خپریږي. که د دې ناروغۍ درملنه پر وخت ونه شي، د حیواناتو د مړینې او مالدارانو ته د درنو مالي زیانونو لامل ګرځي. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
د لمپیسکن ناروغي یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې د حیواناتو د پوستکي په سطح د دانې جوړېدلو تابه او د پوستکي د ضایعاتو لامل کیږي. یا د ناروغۍ په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته سوې او د میدان وردګو ولایت مالداران هم ورڅخه کړیږي. اوس په دغه ولایت کې د پیو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت د کرنې او مالداري په تخنیکي همکاري د یادې ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ډاکټر محمد الله شهید زوی د میدان وردګو ولایت د کرنې په ریاست کې د حیواناتو د څانګې مشر دی.
واکسین چې تاسو ته ټول عام خلکو ته معلومه ده، لمپیسکن په نامه باندې ده، یا د پوستکي د دانو ناروغۍ ده چې دا ډیره خطرناکه وخیمه ناروغۍ ده او تیر کال هم ډیر حیوانات تلف کړل او ډیر مالداران ته مالی زیانونه واړول. نو دغه په هغه باندې تعقیب باندې مونږ 2012 واکسین د فیو په همکارۍ باندې مونږ راوړ پرون له وزارت نه، او هغه په دی ولایت کې به ټول ولسوالیو کې مختلف دوزو باندې تطبیقیږي.
مالداران هیله لري چې دغه کمپاین په منظم ډول ترسره کېدو سره به د دې ستونزې کمې سي او د حیواناتو د مړینې مخه به ونیول سي. محمد نادر د میدان وردګو ولایت یو ځایي مالدار دی او وایي چې تیر کال زموږ په کلي کې ډېرې غواګانې په یادې ناروغۍ اخته سوي. چې لامل یې ګڼ شمیر غواګانې مړې سوي.
پیسکن ناروغي داس ناروغي د وایرسي ناروغي ده چې په حیواناتو کې منځ ته راځي، د دانو په شکل منځ ته راځي، د حیواناتو پوستکي باندې دانې منځ ته راځي. او دا ناروغي چې دا یوه وایرسي ناروغي ده، د یوه حیوان څخه بل حیوان ته هم انتقالېږي.
قدرمنو اوریدونکو، راپورونه هم دومره و، مننه چې تر دې دمه را سره وی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېده. اوس هم په سټوډیو کې فایزه را سره ده، زموږ همکاره د بوړاندې.